دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل آیاز او نادرا درته هر کړي وای دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصړي او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات تازه خبرونه لومړی د خبرونو سره ټکی پاکستان نا قانونا کډوالو ته د نومبر تر لومړی نیټې د وتلو امر کړی دی د پاکستان حکومت پر افغان تاجرانو نوی بندیزونه اعلان کړی دي او سبا د کرکټ نړیوال جام سیالي پیلېږي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مشت ټولو نا قانونا کډوالو ته امر کړی چې د نومبر تر لومړی نیټې دی په خپل خوخه وځي دا پاکستان د کورونا چارو نگران وفاقی وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر پر دریمه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به قانون نافذ کوونکي ادارې نا قانونا کډوال په زور وباسي
فرسٹ نومبر آنورڈ جو ہے ہمارا ایک آپریشن سٹارٹ ہوگا
دا نومبر لومړی نیټه رستو عملیات پیلو د دې لپاره په کورونا چارو وزارت کې دننه یو کاری ډله جوړه کړی دا او د هغه خلکو جایدادونه او کاروبارونه به ضبطوي چې په غیر قانوني توګه اوسیږي بوکتی دا اعلان د نېشنل اپیکس کمیټې تر هغه غونډه سوشي بیروستو وکړ چې د پاکستان پر نگران وزیر اعظم او د فوج پر مشر سربیره د وفاقي کابینې غړو او د صوبو اعلی وزیرانو ګډون پکې خړې وو د سرفراز بوکتی په وینا د نومبر لړندومړي نیټه وروسته به افغانانو ته یوازې پر پاسپورت او ویزی پاکستان ته د سفر کولو اجازه وي نوموړ جا تکړه چې د اکتوبر لسمه بیا د اکتوبر د شتمی افغانان په برېښنایی تذکری سفر کولی شي په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وای چې په پاکستان کې لږ تر لږه څلور افغانان تر گرفتاری وروسته مړه شوي دي په پاکستان کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اکتوبر پر دریمه په بیان کې د افغانانو پر نیولو زورونو او د ورکیدو پر پیښو خفګان خولې دي په بیان کې راغلي چې په وروستو ورځو کې لږ تر لږه څلور افغانان تر گرفتاری وروسته په زندان او یا روغتون کې مړه شوي دي په بیان کې دا نه دي راغلي چې هغو افغانانو د مړینې وجوهات څه وو دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده چارواکي وایي هغه افغانان نیسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پاکستان لنډمهالي حکومت لا د طالبانو د سفارت د بیان په غبرګون کې سندې ویلي د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوی بندیزونه اعلان کړل د دغه اعلان لمخې له کراچۍ نه افغانستان ته د ځینو سامانونو د لیګل لپاره باید په پاکستانی بانکونو کې د ګارانټي پیسې جمع کړل شي د پاکستان حکومت ویلي چې د دغه نوو بندیزونو مقصد یې د سمګلینګ مخنیوي کول دي د کسنه محکمې نن په بیان کې ویلي چې د افغان ترانزیت سوداګرۍ د تړون لاندې به افغانستان ته د سامانونو پر وړلو لس فیصده فیس لګول کیږي د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره پر سوداګرۍ نوی بندیزونه به په هغو سامانونو لګول کیږي چې د حساسو شایانو په فهرست کې شامل دي د پاکستان او افغانستان ترمن تجارت کوونکي وای چې په تورخم لاره د انټیګریټډ ترانزیت منیجمنت سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځنډ ښکار ده د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستریز یو مشر شاهد خان پرون مشالو تی ویل چې په دغه منصوبه د کار ودرېدو لکبله د دواړو هیوادونو ترمن سوداګرۍ کمه شوې ده د منصوبې په وخت سرت نه رسیدو لکبل دواړو خواته د مالونو ډک گاڑی په وخت نرسی او سوداګری ډیر مشکل سره مخ کړي په خوا به هم تورخم د ورځې سبان دی اتل سبا گاڑی افغانستان تل خو وس د دې منسوبي د تعمیراتي کار لکبل زین ورځو کې داشمیر 300 گاڑو ته راټیټه شي بلخوا په تورخم کې د رصد او تعمیراتو اداري نېشنل لوجستیک سل مشر کرنل ریټایرډ عزیز خټک پرون مشالو تیول چې په دې منسوبه اتیا فیصد کار پوره شوه خو د دواړو خواو ته مند تاو تری خوالي او زین نور وجوهات لکبل دغه کار د ځنډ کار شوه او وس پر بیا کار پیل شوه دی د پاکستان فوج ویلي چې پرون د خیبر پختونخوا په ټانکی د خوفیا معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس مشکوک وسلوال وجلی دي د فوج د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو او فوجیانو ترمن د ډزو تبادله هم شوې ده د بیان لمخې دغه عملیات د ټانک په غریزه سیمه اعظم آباد کې شوې ده چې پکې د فوج لخوا د دوو کوبرا هلیکاپټرو استعمال هم شوی او له وسلوالو په ګڼ شمیر کې وسله هم نیولې ده بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان په دغه عملیاتو کې د خپل شپږو ملګرو د وجنې تصدیق کړي او پر دغه محل یې د 15 فوجیانو د وجنې ادعا هم کړی ده. بلخوا فوج الله د دغه ادعا په اړه سندې ویلي. په پاکستان کې د دولتي رازونو د افشا کولو قانون آفیشل سیکرټ اکټ 1923 لاندې جوړ ځانګړي عدالت د تحریک انصاف مشر عمران خان او د بارنو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي خلاف د سایفر مقدمه اوریدنه د اکتوبر تر 9 ځنډولې ده. نن د هغه عدالت جج ابو حسنات محمد ذوالقرنین په اډیالیا جیل کې د کیس اوریدنه وکړه. د کیس اوریدنې پر مهال عمران خان او شاه محمود قریشي هم موجود وو. عمران خان د 2023 بخنه غواړي. عمران خان د 2023 کال په مارچ کې داوه کړې وه چې پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک د بارني سازش پر اساس وړاندې شوی وو. نوموړي هغه مهال تور پورې کړی و چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولی وو چې ورڅخه ښکاري چې امریکا یې د ګوښه کولو په سازش کې لاس لرلو. امریکا دغه تورونه رد کړي وو او ناسمې بللي وو. او وروسته خبر سبا په هند کې د 50 اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالي پیلېږي. ټاکل شوی چې سبا د انګلند او نیوزیلند لوبډلې د ګجرات په احمد آباد کې په نریندرا مودي لوبغالي کې یو بل سره مخامخ شي. پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 6 له نیدرلند سره او افغانستان به د اکتوبر پر 8 خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو 12 نړیوال کپ دی چې پای لوبه به د نومبر پر 19 کېږي. دا د مشال اوري خبرونه. خبرونه مله مشال رډي واوریدل. کچره سربان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باوري. د پاکستان د ګران حکومت پریکړه کړې چې ټول ناقانونه کډوال له هیواده وباسي. آیا افغان کډوالو یستلو سره به د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راشي او کسنګ؟
اگر چې هغه الته ګامونه هم واخستل لري نه ده. کچره پاکستان ټول هم افغانان زور باندې افغانستان ته واسطه نو د ترخګری بیا هم نه کمیږي.
د ولسی ازادي او جمهوریت د سار نړیوال ادارې فریډم هاوس وای مصنوعي ذهانت د معلوماتو د کنټرول او نور مقصدونو لپاره کارول کیږي. پاکستان کې څه حالات دي؟
چې ویب سایټ بلاک کی ولې هغه د حکومت خلاف خبرې کوي؟ زه خو دا وایم چې خلک ډیسایډ کی باید انټرنیټ ازادي باید په باندې خو باندې نه
د سواد په چارباغ کې مقامي خلکو د جنکو پر لوبو بندیز لګولې. خو جنکې لوبغاړي وای باید د جنکو لوب لپاره نوري اسانتیاوي ورکړل شي.
دیسې ګراوند نشته چې دا جنکو لپاره دیسې لوبي او دیسې ماحولي په پرده کې چې هغه دیسې د خپل لوبي د کرکټ کې او بیډمنټن کې
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوی تاسې غوږی خبری ساتي. ساسې پام د لومړی رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان د ګران حکومت پریکړه کړې ده چې ټول ناقانونه کډوال به له هغه هیواده وباسي. پاک حکومت ناقانونه کډوالو ته ویلي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې دې خپل وزي ګینې له دې وروسته به په زوره ایستل کیږي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې تر ټاکلي مودې وروسته به د ناقانونه کډوالو جایدادونه هم ضبطیږي. بلخوا څېړونکي وایي چې پاکستان د نېشنل اپیکس کمیټې په غونډه کې د کیدونکو پریکړې هدف افغانان دي، ځکه چې په پاکستان کې تر ټولو زیات شمیر د افغان کډوالو دي. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د ناقانونو کډوالو د وستلو په اړه د نگران حکومت د اعلان نه پس په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د تشویش او ویرې سره مخ دي. دوه کل وړاندې په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط نه پس پاکستان ته راتلونکي ډېر افغانان بیرته خپل ملک ته تللو ته زړه نخه کوي او هلته د وسلوالو طالبانو په واکمنۍ کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د پاکستان د حکومت د ناڅاپي پریکړې په اړه تاسو نه ګران وایي چې د افغانستان کې په واکمنو طالبانو د فشار وړلو لپاره شوې ده. دوی وایي چې پاکستان بیا تور لګوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې وسلوال بریدونه کیږي. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د حکومت د پریکړې په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشار له دویته وویل
پاکستان بار بار په افغانستان تور لګی چې د افغانستان زمکه د پاکستان خلاف استعمالیږي. خاص کر بیا چترال کې سکم بریدونه وشلو، یو څو ورځې جړپونه پاکستان فوج سره هغه ترخګرو سکله وکړلو، نو هغه نه پس پاکستان په افغانستان نور هم فشار راوستو چې تاسو کومک وکړي. خو چونکه هغه بار بار وایي سره پاکستان کې ترخګری افغانستان ذمہ دار نه ده، اگر چې هغه الته ګامونه هم واخستل لري نه ده. کچېر پاکستان ټول هم افغانان په زور باندې افغانستان ته واسطه نو د ترخګری بیا هم نه کمیږي.
د حکومت ته پریکړې په باره کې د داخله چارو نگران وزیر سفرت بکټی د پریس کانفرنس نه پس کمپره سیاستدان او پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان پخوانی چیرمن افراسیاب خټک په خپل ایکس پاڼه ولیکل د پاکستان د حکومت لخوا د افغان مهاجرینو په ضد نرنۍ تصمیم د نړۍ د بشري قوانینو نه څرګنده سرغړونه ده. په افغانستان کې په کلونو کلونو د لاسوهنو او جګړو ته لمن وهلو نه وروسته دوی داسې افغان دښمنه او انسان دښمنه ګام د غندنې وړ دی. دلته ټول بشر دوستان په خصوص پښتانه باید ژغ پورته کړي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال مشال ریډیو ته وویل چې دی هر ماښام د قدم وهلو دپاره یو پارک ته ځي، خو د وزیر داخله د پریس کانفرنس نه پسې د بهر تللو همت ونه کړو، سره د دې چې تر جنوري پورې قانوني ویزا او نور ټول اسناد هم لري. په اسلام آباد کې د کډوال افغان ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی په دې اړه د مشال ریډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
ځینې سیاسي مسائل یا پوځي کشالې چې کومې دي هغه باید زور د مهاجرو نه وانخیستل. تاسو پته شته په دغه مهاجرو کې خصوصا هغه مهاجر چې نوي راغلي پاکستان ته، نو دوی ته بیرته ستنېدل هم یو لړ ستونزې لري. باید په دې کې نړیوال تضمینونه ورکړي دوی ته بیرته ستنېږي، کېدای شي هلته ورنه انتقام یا غچ واخیستل شي. بله خبره دا ده چې دلته یو شمېر مهاجر داسې هم دي چې بهرنیو هېوادونو کې کیسونه لري، په دې کې همغږي هم د نړیوالې ټولنې
ویل
دې دا یقینا یو ډیر غټ یو هیومن کرایسس به دا بالکل جوړي، او دا اوس څنګه پاکستان ټیکل کوي؟ پاکستان یقینا چې د پاکستان لپاره دا ډیر مشکلات بوي، په دې چې پاکستان په خپل اکونومي ډیر بد حال کې دی، او دا دې باندې ډیر ریسورسز لګي دا ټول خلک، او دومره خو مطلب موږ سره هغه فورس نشته چې 11 لک خلک چې دي هغه مطلب ټول زمونږ د صوبې پولیسو چې دی یو نیم لک نه زیات نه دي، مطلب 10 لک خلک چې دا ته غیر قانوني دي، دا چې دلته نه مطلب وباسي دي لپاره ډیر مطلب ریسورسز نه لګي، نو دا یقینا چې دی یو چیلنجینګ معاملہ دے.
تا پاکستان د اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنگی په خپل ایکس پانه لیکلی دی چې ټول نا قانون کډوال د پاکستان نه وتلو لپاره صرف 28 ورځې لري. ته ځینې نگران دا هم وایي چې داسې په خپل سر د کډوالو وستل پاکستان د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د تونغ برګون سره هم مخ کولی شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان کیسر پر دې په دې حق له مشال لډو ته ویل.
سیار موږ یو ایڈوایزری هم ایشو کړو چې په ریکې موږ د ټولو هیوادونو نه دا خواست کړو چې کوم کوم ځای مو کې افغانان دي، نو باید چې هغه دې په زور او نه لګیلې شي خپل وطن ته. نو دې والی سره موږ په پاکستان نه هم هم دا اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي، نو هغه چې په دې کې داسې خلک کېږي چې دا هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطرې څنګه لکه پاکستان او ایران یا نور کوم هیوادونه هغوی مخکې هم د 13 کالونو د افغان کډوالو مېلمستیا کړې ده، نو موږ امید کوو چې دغه مېلمستیا به جاري شي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد او پنډۍ کې پولیسو د افغانانو خلاف عملیات کړي او 800 کډوالې نیولي وو چې وروسته یې په دوی کې 400 اسناد لرونکي کسان خوشي کړل. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې ده د پاکستاني پولیسو په حراست کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزې مړینې په اړه غبرګون ښولې دي. په عین حال کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې شوې دي. په پاکستان کې ډېری افغان کډوال وایي په هغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال پر اسنادو درلودو سربېره هم نیول کېږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستانی چارواکو تورونه او توند څرګندونې زیاتې شوې، بل لور ته حالت پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګ شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
همدا اوس زه تاسو سره غږیږم د چټه بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي خلکو د پښتنې ګرګینې کېږي او ضرورونه سره بیایي. دا نه وایي چې دا ویزه لري کې نه لري، دا اسناد لري کې نه لري، مسات د څو روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خفګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 4 افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولید شیر محمد زوی او په اډیالا زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه پر وختون او یا نورو ځایونو کې موندل شوې دي. سفارت وایي په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې 1000 افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوی چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې هم زیات شوی او پاکستانی چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپاره د څلورویشتو ځانمرګو بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووځي، کنه له جبري استلو سره به مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
اورئ. د پاکستان حکومت د افغانستان ترانزټي سوداګري تړون لمخه په درامچو توکو د 10% پروسیسینګ فیس یا ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. خو د افغان ترانزټ ریټ لاره کاروبار کوونکې سوداګر او اقتصاد پوهان وای د دې پریکړې په نتیجه کې پاکستان ته د ګټې پر ځای د مالی زیان زیات امکان دی. تفصیل شبیره مجانک.
پاکستان کې د کسٹم محکمه کوم چې هیواد کې د قانوني تجارت برآمدات او درآمدات نه علاوه د ډول ټیکسونه راټولوي او د قاچاق مخنیوي هم کوي. لخوا د سه شنبه پورز شریک کړل شوی نوټیفیکیشن یا اعلامیه نمبر SRO 1/2023 لمخه 10% ټیکس فیس یې په هغه توکو لګولې کوم چې د پاکستان د لارې به افغانستان ته وړل کیږي او دا په اډوانس کې یا راتلو نو وړاندې ورکړل کیږي. خو په تور خم کې افغانستان پاکستان ترانزټ ټریډ سره د شو خاطر 15 کال راځي تړلې ګلاب خان شینواری مشال لیډو ته وایي دا خو راهداري سہولت دی او هیوادونه یو بل لور کوي او په دې هیڅ ډول ټیکس یا فیس نه وي. وایي دا پریکړه به ګڼشمېر سوداګر مزدوران او نور خلک اغیزمن کړي.
دې سره جزمن په نظر باندې ډېر زیات خلک، ډېر زیات تجاران او کلیرنګ ایجنټان او مزدوران او دا خلک ورسره بي سوره کیږي او هغه باندې اثر غورځوي، ځکه چې ټیکس خو لګیږي نو بیا به افغان تجاران نو زه خو ما نظر دا وایي چې بیا به په ترانزټ کې مالونه نه راوړي. افغان ترانزټ کې خو مختلف ملکونو نه لکه چاینا شو، دوبۍ شو، جاپان شو، انډیا نه مختلف شیان راځي، خوراکي مواد هم راځي، الکترونیک ګوډ هم راځي، فرنیچر راځي، نو ډېر غټه سر به پولويږي.
قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیات استاد او اقتصادي ماهر پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال مشال لیرو ته وایي چې دا پریکړه د ماشین زیاته سیاسي ده او د سر به قاچاق د کمیدو پر ځای نور هم سیوا شي.
اصولا خو په دې باندې ټیکس نه پکار سبا آی تھنک د پاکستانی ګورنمنت او افغانستان ګورنمنت په باندې کې چې کوم ایشوز روان دي نو دي زما په خیال یا د پرشر ټیکټکس او جی یا اني ریزن چې نه هو دا ټریف لګولې نه دلته چونکی مقصد د زیات پولیټیکل لے نو د دې سره د افغانستان او د پاکستان د ګورنمنت ټریډ ریلیشن شپ کم دی پای باندې اثر پیوزي، ځکه چې ډیفینټلی مونږ ایکسپیکټ کوو چې افغانستان ګورنمنت د طرفه هم سر ریسپانس راتلی شي. چې کله دا ټریف سیوا شي نو کدا ټریف سیوا شي نو د ریوینو نه زیات چې د سمګلینګ چې د اب نورم زیات سیوا شي، ځکه چې تا کاست اف ډوینګ ټریډ هغه سیوا کړو نو خلک به زیات چې سمګلینګ طرف ته ځي ته د پیدې په دې مونږ ته نقصان زیات راځي.
تګ ډول په خیبر پختونخوا کې د سوداګرو اتحادیه یا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینئر مقصود انور مشال لیډو ته په دې باب لوای
پاکستان چې دی هغه باوند دی انټرنیشنل ټریټیز په مطابق کې وو چې هغه افغانستان ته راهداری یا ترانزټ غي سہولت ورکړي. بل چې لینډ لاک ملکونه چې دی هغه د پاره د غونډي چې دی چا سره چې بندرګای نو هغه نه خامخا به ورته اجازه ورکړي. چې خبره ده دې چې تاسو ډیوټیز سټراکچر خدا سره نه دي چې 10% باندې بدا هغه سمګلینګ به روکوي. سمګلینګ بندول د پاره ضروری دی چې تاسو بارډر فورسز شدید کنټرول وکي او شهر واپس رانه شي.
خو دا پاکستان حکومت او دا کسٹم محکمه دا دریز لري چې په لوزنامه کې داشته دي چې حکومت دا ډول پریکړه کول شي او بل دا چې د پریکړه مخه د دوه هوادونو ترمنځ قاچاق مخنیوي او مناسب ټیکس نظام قائمول دي. پاکستان تر دې مخکې هم له افغانستان سره اقتصادي مرستو په توګه د کال 2021 د اگست په 15 کابل کې د طالبان حکومت راتلو راسي د میوه او سبزیانو په ګډون په بیلابیلو اجناسو ټیکسونه او محصولات معاف کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګرو د اکتوبر پر درېمه نیټه مشال اړیکې ویلي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزیت ټریډ مینجمنت سیستم په نوم منصوبه پر خپل وخت مکمل نه شوه او تعمیراتي کار یې د ځنډ ښکار شوی. دغه سوداګر وایي د دې منصوبې د تعمیراتي کار له کبله سړکونه ویجاړ شوي. په تورخم کې ترې ټرافیکي ستونزې هم زیاتې شوې. بل خو د نېشنل لاجستکس او کسټم چارواکي وایي په د دې منصوبې په 80% کار مکمل شوی دی. تفصیل فرحت شینواری راکړه.
کسٹم شرواکی وای چې دره دارې دې منسوبه لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل ترانسپورټ اډې لوی سرکونه د ګاډو پارکینګ او ایمیګریشن کاونټر جوړیږي او د لپاره ایشین ډیولپمنټ بانک خو شاشپارس بلیونه روپۍ مالی مرسته ورکړې. خو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وای چې دوی ته د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس ویلی وو چې د جولای د منیټې پورې به پرې کار مکمل شي، خو تر اوسه دا منصوبه نیمګړې پرته ده او په تورخم کې د تعمیراتي کار او ځمکو کنستلو له وجې سرکونه ویجاړ کړي او دواړو خواو ته ترې ټرافیکي ستونزې راولاړې شوي او په کار د کار پرې تیز کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینډ انډسټری زیاده تجارت او صنایعو خونې یو عہدیدار شاهد خان مشال ریډیو ته وایي چې دې منصوبه په وخت سرته نه رسیدو لامل دواړو خواو ته د مالونو د ګاډي په وخت نه رسی او ډیر مشکل سره مخ کړي.
د وخت تاجر ته هم دا خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه رسی. تورخم د دې پروجیکټ د لاسه درې کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لارې یا 1300 لارې پورې رفت مت شوي دي، هغه ډیر رقم شوي دي 300 تم راشي. نو تاجر دا خوښ ته چې دلته د پروسس زر شي لارې دې ساره نشي. به شک دوه طرفین حکومتونه د قانون د لاندې د خپل چیک بیلنس کی صدا خبره عملی شو نو پروسس په خشي د ډېر ستونزې باندې سره حل شي. نو جدوانه جانبین ایمیګریشن سیوام وی اسانتیان پیدا شي.
د تورخم کومي ترانسپورټ اډې یو مشر نجيب خان وایي چې د دې منسوبې تعمیراتي کار د ځنډ کار دی او لوی ګاډو د زید نشټوالي لامل تورخم او پیښور ترمنځ مسافر وړونکو ګاډو ته هم مشکلات جوړ شوي او د ګاډو قطارونه ولاړ وي.
تر پیښور پورې په سرکونو باندې لارې ولاړې دي، کورونو خلک بیماران هسپتالونو لارې لوکل روډونه دي دا بندې. هر وخت په سرکونو کونو باندې ټریفیک جامی. دا ټول لامل چې د پتورخم کې د کنستراکشن وجه ده چې دا د زند کار شوی دی او دې وجه نه مشکلات عام ولسته پیدا دي.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس سیل جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک د اکتوبر په درېمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې منصوبه 80% کار سرته رسیدلی او هر چاته ودانۍ ښکاري، خو هلته د دوه طرفه ټرافیک او په پوله دواړو خواو ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي، پولې بندېدو او داسې نورو وجوهاتو له امله پرې تعمیراتي کار د زند کار شوی. خو اوس پرې د تیرې یوې ونۍ راهیسې بیا کار پیل شوی او هڅه کوي زر سرته ورسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوال ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته کتنه کړې. ادارې د اکتوبر په 4مه په خبر کړي یو رپورت کې ویلي چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدید طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول، آنلاین سنسرشپ او نورو مقصدونو لپاره یې کاروي. دا چې په پاکستان کې د مصنوعي ذهانت ناسم استعمال څه اغیزې لرلی شي. د رپورت په اړه د پاکستان د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر لسویلو ډډه وکړه، ویل چې راتلونکي منتخب حکومت یې په اړه بیان ورکولی شي. تفصیل ملیحه مرزاده راکوي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي. فریډم هاوس د اکتوبر په 4مه په خپور شوي رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 14 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. ادارې په رپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی. په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري. ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سنسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي. په رپورت کې ویل شوي چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو، آډیو، لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي، سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې، سنسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خپرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوسمهال مهمه مسله ده، ځکه چې انساني حقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي. په رپورت کې ویل شوي چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خپرولو لپاره شوی. په رپورت کې ویل شوي چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو، د مخالفینو د بدنامولو، یو لسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعاتو وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو ښځه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورت وایي د دې مقصد دا بیانیه خپرول چې په پاکستان کې ښځې د پوز نه بلکې د هغه تر شا ولاړې دي. د مې په 9 د القادی ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سینتټیک میډیا مسله ډېره سنجیده ده، چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انځور جوړول کېږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دی شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوي، چې یو خوشبختانه یو ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدی شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معامله کې، څنګه چې تاسو د رپورت ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریدم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدی شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسم معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاین نه وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېری منفي نتیجې به ولري.
د فریډم هاوس رپورت وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالی ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي، خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلې شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یوه ویډیو جالی ده، خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلی شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزي خبریالانو اتحادیه فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوی یو شي.
ریسرچ ادارې، ریسرچ، ایجوکیشن، غرض په هر شی کې انټرنیټ څخه فائدہ اخستل شي. او په انټرنیټ د ترو چې دی کته آرټیفیشل انټیلیجنس استعمالوي او باندې په باندې مس یوز کیږي، ډیس انفارمیشن، مس انفارمیشن، نو دا ډېر زیات خچا لري. زموږ تجربه هم دا خچا لري چې دا کیږي، دا شی به کیږي. اوس یو عام ویب سایټ دی حکومت خلاف خبرې کوي، باید انټرنیټ
شہزادہ ذوالفقار ویل چې که په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د ریپورت پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت دادې چې په حکومتي پالیسۍ بیان ورکولې په داره اختیار کې ناراضي. نوموړي د ریپورت پاړه له سویلو ډډه وکړه او ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او هر یو تن د بیان د ازادۍ حق لري. فریډم هاوس په ریپورت کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی چې د شفافیت لپاره دی د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د څارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقونو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ دی د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازدارۍ داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
ملي امرزاد به تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د رواني ګړې نوې برخې ته راورسو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي. دا پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مش ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دی په خپل خوخه وزي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوختي د اکتوبر په دریمه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به قانون نافذ کوونکي ادارې ناقانونه کډوال په زور وباسي. د نومول په وینا د نومبر د لومړۍ نیټې وروسته به افغانانو ته یوازې پر پاسپورټ او ویزی پاکستان ته د سفر کولو اجازه وي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وای چې په پاکستان کې لږ تر لږه څلور افغانان تر گرفتاری وروسته مړه شوي دي. په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت اکتوبر پر درېمه په بیان کې د افغانانو پر نیولو، زورونو او ورکېدو پر پیښو خفقان خوولې دي. د پاکستان نگران حکومت د طالبانو د سفارت د بیان په غبرګون کې لا څلور وسه سمیدې دي. د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوې بندیزونه اعلان کړي. دغه اعلان له مخې له کراچۍ نه افغانستان ته د ځینو سامانو د لیږولو لپاره باید په پاکستانی بانکونو کې د ګارانټۍ پیسې جمع کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره په سوداګرۍ نوې بندیزونه به په هغو سامانونو لګول کیږي چې د حساسو شیانو په فهرست کې شامل دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لار د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځان ښکار ده. د پاکستان افغانستان د ګډ چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز یو مشر شاهد خان پور مشالو ته ویل چې په دغه منصوبه د کار ودرېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده. خو د تورخم کې د رسد او تعمیراتو ادارې نیشنل لاجسټکس سل یو چارواکي پون مشالو ته ویل چې په دې منصوبه 80% کار پوره شوی دی. د پاکستان فوج وايي پرون د خیبر پختونخوا په ټان کې د خفیا معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس مشکوک وسله وال او وجلی دي. د فوج عام اړیکو دفتر پرون دا خبر اوور کړی دی. او سبا په هند کې د 50 اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالي پیلېږي. ټاکل شوی چې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلې د ګجرات په احمد آباد کې په نریندرا مودي لوبغالي کې یو بل سره مخامخ شي. پاکستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 16 له نیوزیلند سره او افغانستان به د اکتوبر پر 8 خپله لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره کوي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د اکتوبر پر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د نور هیوادونو په سر په پاکستان کې هم پروګرامونه او غونډې وشوې. خو د دې ورځې لمانځل باوجود هم په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې د تشدد پیښې ثبتېږي. څېړونکو په دې اړه وایي چې په پاکستان کې ریاستي او جمهوري ادارو د عدم تشدد لپاره کار سم نه دی کړی، ځکه په ټولنه کې تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا د پاکستان حکومتونو ویلي چې د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره قوانین او اقدامات پورته کړي دي. نور حال انیس اجمل لاکوي.
په خیبر پختونخوا کې سیلونکي وایي چې د پښتنو په سیمه کې د عدم تشدد لپاره ډیر کار شوی دی، خو دغه باوجود په پښتون مېشتو سیمو کې جګړې، دښمنۍ، ناموسي وژنې، په ماشومان او ښځو تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي او نوې بڼه خپلوي. سیلونکو دا خبره د اکتوبر په درېمه لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم غونډې او پروګرامونه وشو. دا چې د عدم تشدد نړیواله ورځ خو ولمانځل شي، زیاتره خلک د تشدد خلاف هم دي، خو دغه باوجود په ټولنه او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د تشدد پیښې مخې ته راځي. دا چې د دې وجوهات څه دي؟ په دې اړه لیکوال او څېړونکي نورالامین یوسفزي د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې په پښتون میشتو سیمو کې په کورونو، سکولونو او مدرسو کې تشدد، په تعلیمي نصاب کې له نورو کامونو د کرکې مواد، کمزوري معاشي حالات، لا قانونیت، د ریاستي ادارو له ولس سره ناسمې رویې او په قبایلی سماج کې انتها پسندی منظمول د تشدد د زیاتوالي سبب دی. هغه د همویل چې کله د معاشرې ټول شراکت داران یا سټیک هولډرز او ریاستی ادارې په امنیتي او معاشي ستونزو هوارولو کې سنجیده نه وي، نو دا هم په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو سبب جوړ شي.
د دنیا چې څومره قانون دي نو هغه د نومیرک لایف نه یا د خانه بدوشه نه چې دینو قبایلی ژوند ته تللی وي او بیا قومي ژوند ته تللی وي. د بد قسمت ہے نا پښتانه چې کله د خانه بدوشه د ژوند نه قبایلی ژوند ته راغلل نو داخلي قبایلی ژوند په زرګونه کاله خور شو او قومي ژوند ته ور نغلل، او د قومي ژوند ته نه ورتلل د وجې نه یو په دی باندې بلا یرغلګل راغلل او مسلسل په تشدد کول. هغه تشدد چې دی نو هغه سره داسې وشو چې د دی جینس کې تشدد ور داخل شو او د تشدد تشدد نه یو بل لطیف بچے پیدا سے چاہیے تھا دئی غیرت ہوئی دام دو تشدد بچے وے انو دو پختنو تو لنا کی پیزہ ذرا کالمہ کی غیرت نو آئی کی پتو د دې پچ کله په دې ټولنه کې وو نو هغه مره تشدد نو، او هغه بیا دا چې بیا ریاست چې دې نو وخت په وخت مونږه استعمال کړی وو. بیا مونږه د ترکیانو او د ایرانیانو په منځ کې وو چې هغه به کاریو په عمله کول نو مونږ په منځ کې اسې دلیدو. دا هغه د وجه نه زمونږ جغرافیا هم زمونږ دښمنه ده. بیا دا چې وشو چې دلته عربیان راغلل نو د اسلام په ځای دلته عربیت راغی چې مونږه زمونږ هغه قبایلي ژوند نور موږ چې قوم ویل
د 2000 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي سمله کې د اکتوبر 2مه زکه د عدم تشدد نړیوال ورځ وګرځول شو چې په دې نیټه د هند آزادۍ د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفي سالار موهنداس کرم چند ګاندي چې پر مهاتما ګاندي مشهور وو د پیدایش ورځ ده. مهاتما ګاندي په هندوستان کې په شلمه پیړۍ کې د عام پوهاوي لاري د سولې، زغم، امن او د عدم تشدد کلتور عامولو او خوندي کولو لپاره مبارزه کړې، او هم د دغه مبارزې لاري په ټولنه کې مشهورتیا ترلاسه کړې ده. په پښتنو کې هم د مهاتما ګاندي په سر خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان یا باچا خانم یادیږي د عدم تشدد د فلسفې خپرولو لپاره اوږده مبارزه کړې ده. نوموړي په هغه وخت کې د انګریزانو د واک او د زور زیاتی خلاف سوله ییزه مبارزه پیل کړې وه، او په زرګونو داسې پلویان یې لرل چې د عدم تشدد منونکي وو، او هم په دغه لار کې سو وارې بندي شوې دي. په پیښور کې ډاکټر سویل خان چې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه پی ایچ ډی کړې ده، د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې د عدم تشدد تحریک د پاکستان له هنده بیلی دورستو رو رو کمزورې شو، ځکه چې باچا خان بندي شو او د عدم تشدد تحریک په ټولنه کې سم خور نشو.
پاکستان جوړ شو نو دا غینې پس بیا هغه تحریک چې دین او هغه صرف د خودی خدمتګارو پورونو ته پاتې شو او ټولنه کې خور نشو، ځکه چې یو نوی آئین راغی، یو نوی ملک جوړ شو، قانون راغی. علمیه زمونږ د ملک چنن سبا دونه تشدد سیوا شوه دی چې په پورونو کې نن ما په کلاس کې وې چې خاون لګی شو پته مرګره کې خپل خزي وشته په دې وجه وشته چې دا ما نه خپته لیدا. نو به تان خپته لینو تی رضا کنه، او دا تک سړی ویني دا به تان خپه ولیدل. نو د دې خزي دا وجه نه چې دا نو دا 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 ثابتای چې بای په معاشره کې پټولنه کوي، یعنی دا اگر دو کال زوی ته مونږ کته دل زکه چې دا مور پلاش باندې هغه ناس ته تاسو هغه تصویرو کته ده نه، بیا دلته لاندې دی میدانی لاخو کې ګوره دون تشدد دروازې چې ګوره تانی چری نو سپټالونو تانی دواړو ته چور شه نو ته به خدای پاک دلته خو بل شیز نشته بغیر د تشدد ده. نو دا سیوا چې شو نو داغي وجمدار چې دلته مونږه ګلوبلایزیشن ته خورلو، دلته مونږه ټولنه قابلیت نه دوتې دو د پاره او د اربنایزیشن د پاره خو کار وکړو، خو د دې لپاره مونږ کارونه کوي چې بای مونږه معاشري نه لټولې نه تشدد لري کو.
سیلون کې فائق یوسف سے بیا وای چې زیاتره هوادونو د تشدد مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړی دي، خو په پښتنه ټولنه کې عدم تشدد یوازې د یوې سیاسي نارې په توګه کارول کیږي چې لوجه پښتنه ټولنې ته زیان رسیدلې ده.
په کورونو کې، په کلو کې، په باندو کې مونږ یو ډول وحشیان یو، او په وړه وړه خبره باندې پنځه او شپږ مړی کوو، په ونه مړی کوو، په چرګه باندې مړی کوو، په غوا باندې مړی کوو، په شوتل باندې مړی کوو، او یو دومره وحشي ماحول زمونږ په ټولنه کې جوړ دی چې تاسو اوس د سوشل میډیا زمانه د خبرې کېبا او ټول خلک په خبر دي چې په یو لیش زمکه باندې 15 کال دیرش دیرش کال دښمنه رواني زمرګرو سره ټوک کوم هغه خلک کوم چې ځان ته د متشدد ډیر کلک او کوټلی پیروکار وي د اغیم کلیوال ژوند ته او د خپل عزیزانو سره ژوند ته وګوره نو اغیم درې او سلور او 15 مړی کړی دي نو په کور کې تشدد کو او په قامی او په ملی مسائلو باندې په وسایلو باندې په شتمنیو باندې په دې کې مونږ بیا د تشدد کو
سیرون کی وای چې په پښتنه ټولنه کې د عدمی تشدد فلسفي پر مخ وړل لپاره جمهوریت ادارې او جمهوریت قدرونه هغه سي ونه کارول شو څنګه چې د نړۍ په نورو هوادونو کې د داسې ورته تحریکونو پر مخ وړلو کې استعمال شوی دی خو د پاکستان حکومتونو تل دا ویلي چې لنساب د کرکې خپرولو مسمونونه لري کړي او د ناموسي وژنو په ګډون د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره بیلابیل قوانین جوړ کړي دي
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو
مشرو لیدا تاسې غوږی الله غیر سوچ په سواد چارباغ کې ځای خلکو او مذهبي مشرانو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د جنکو په کرکټ کولو بندیز ولګاو او ټاکل شوی لوبای بند کړه په سواد کې د جنکو د لوبو پاړه ځای خلک لوبغاړي او حکومتي چارواکي وای دوی د جنکو د لوبو حق منی خو د دغه لپاره د لوبو جدا جدا میدانونه او سانتیابي پکار دي ځای خلک وای چې په اسواد کې د جنکو د لوبو لپاره پر ولسی کچ سہولتونه نشته ملخو حکومتي چارواکي وای دوی د جنکو ته هم د لوبو موقع ورکوي تفصیل نیاز احمد خان راکوي
په سواد چارباغ کې د اکتوبر په اولنې نیټه د جنکو ټاکل شوی کرکټ لوبه د سیمې سیاسي مذهبي مشرانو او ځای خلکو په زور زبردستۍ بندول ورسته په دغه میډیا او ټولنیز رسنو لوی بحث شروع شوه د سواد په سرکاري او شخصي سکولونو کې هر کال د جنکو د 12 جمعات پورې لوبي کیږي خو ټول سواد کې د جنکو او خځو لپاره جدا د لوبو میدان نشته ځکه چارباغ کې په شخصي توګه لوبه تابع شو په دا اړه د سیدو شریف جانزیب کالج زکونکو نازیه وای چې د جنکو لپاره د سیمه کې د لوبو اسانتیا
زیاتر جنکی لکه خوخی چې مونږ کرکټ وکه پای کې خ تکړی بیډمنټن د قشان والیبال خو په هر کالج او په سکول کې د قشان ته په پارکس کې دیسې گراوندز نشته چې دا جنکو د پاره دیسې لوبي او دیسې ماحولی په پرده کې چې هغه دیسې د خپل لوبي د کرکټ کې او بیډمنټن کې نو په کاده چې دیسې وې زیاتر لکه زم په کالج کې هم ډېر شي جنکې دي چې هغه وې چې مونږ کرکټ خوخته خو دې سمون د پاره ماحول نه دی چې مونږ کرکټ وکړو نو زیاتر چې زمون فری کلاس نه مونږ د سې بیډ بال راوخلو نو په کلاس کې جنکې کوي فری کلاس ورزان پسې جوخ کې
په سواد کې عام خلک د جنکو لوبو او میدانونو په اړه سوي دغه پښتنه مو د سواد سیدو شریف ابتخار علي نو کړه چې لوریانی په کالج کې ذکر کوي وای چې د جنکو هم هغه رنګ د لوبو حق دی څنګه چې د هلکانو دی خو څنګه چې د جنکو لپاره جدا سکول او کالج وي دغه رنګ جدا د لوبو میدانونه په کار دي
د ما لور دغه هغه سکول کې چې پای کومل ته بیډمنټن دادا کوي پاغه سب پابندی نه ده خو زمونږ دین زمونږ کلچرل زمونږ دا دغه اجازه نه ورکوي چې یاره دوی د جنکې او لکان په یو ځای کې دغه شي نو باقی خدا ټیک ته چیرې سپورتس لګه نه کوي نو جدا خپل یو ماحول یو جدا ګراوند ولا جوړ کی اویلیبل کی ولا د سرغزو مې چې در د کمن لوج زنانه چې دي چې دا هم دي ګراوند تو سر راشي منډي ترړې کې دا ځان د سپورتس دی وترګه ځکه چې تاسو ګورئ نن سبا د شوګر لیول ډیر زیات دی په سواد کې بده دی دا نو چې دا زنانه په زنانو کې خصوصا بیا ډیر دی 14 نه باو کی نو په غزيات په هغه کې دا نظام چې د مشران هم په دې ګراوند راځي خو چې په هغه کې د نارینه او د لنی او سیب زنانای پکې وسره
په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو د دولت فاونډیشن مشره وکیل سمرین حکیم وای کچری په چارباغ کې په امن سره او سکیورټی کې جنکې لوبي کوي دغه د هغوی حق دی دا وای
زمونږه آئینی پاکستان برابر حقونه ورکړي دي شهریانو ته هغه کا زنانی او کاغه ناری نه خود دی به برابر حقونه په دی وجوانی دا وز د سټیټ زمواري دا چې د دې د حقونو تحفظ وکي په دې سي موکو باندې دي ته سکیورټي فراهم کی او ریاست دې زنانو ته دې سي پلی ګراوند څنګه چې د نارینو د پاره دي د قشان زنانو د پاره جوړ کی کاغه په چار دیوارې کې دن نه وي او کبل پیسفل انوارمنټ وي خو چې د دې په کې خپل لوبي کولای شي.
د سواد اضافي مرستیال کمشنر سویل خان مشال ډیډو ته وایي چې چارباغ کې د جنکو د کرکټ لوبه د بد انتظامۍ له وجې بنده کړی شوې وه. حکومت او ضلعي انتظامیه جنکو ته هم هغه رنګه د لوبو کولو حق ورکول مني.
زمونږ بچیانې چې دي هغه دومره ضروري دي لکه څومره چې زمونږ نارینه اولاد دی. نو که د ماشومانو د کرکټ میچ یا د هاکۍ میچ دلته ناغه به باقاعده د هغې دپاره به د ضلعي انتظامیې دا ذمواري ده چې د هغې دپاره د پردې انتظام وموکي او هغې دپاره به مونږ خپل کوششونه کوو چې یاره څومره مونږ نه کیدای شي چې زمونږ د روایاتو مطابق او زمونږ د پښتو چې کوم کلچر چې دی د دغې مطابق مونږ به کوشش کوو چې یاره د هغې مطابق دلته خپل دا پروګرام او خپل د بچیانو له دا میچ منعقد کړو.
په سوات او خیبر پختونخوا کې زیاتره د جنکو لوبې په بندو کمرو او ودانو کې دننه کولای شي. جنکو یا ښځو ته په کلاو میدان او د هلکانو سره په ګډه د لوبو کولو اجازت نه ورکولای کیږي. هم دغه وجه ده چې په سوات چارباغ کې د جنکو لوبې ودرولای شوې او په دغې باندې بعض نړیوالو د بشري حقونو ټولنو سختې نیوکې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تک شان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو تاسې غواګي د بر جنوبی ورسان د شکتوی سیمه خلک وای چې هلته جرمونه زیات خو پولیس کم دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د زرګونو خلکو لپاره یو تاڼه ده او هغه هم ډیره لري په لداکه پرته ده. وی وختونه کوي چې د پاکستان ریاست په دغه سیمه کې امنیت غواړي نو پولیس تاڼه دی ورته په داسې شکل جوړه کړي چې عملیا پکې پوره وي. ځای انتظامی ویل چې په شکتو کې د پولیس تاڼې جوړولو وړاندیز او وختونه مرکزی حکومت ته لیږلې ده. نور تفصیل اشتاق مسید راکوي.
د تحصیل شکتوی سیمه مشر ملک سید انور ویایی چې د شپېته زره خلکې آبادی د پوره د پولیس تڼه نشتا او د سیمې خلک یې اویا کیلومتره لرې د لادې تڼې ته په تګ باندې مجبور کړي شوي دي.
تقریباً تحصیل انتظامیہ انفراسٹرکچر پولیس موجودگی مشکلات پیش سی دے پولیس پہ حوالہ نو یہ پورا دیکھ دے لادا تدریمی لادا تقریبا د شکتوی نات 70 کیلومتر لره پروت دی. نو پچار دادو چې شکتوی شه تحصیل بلډینګ ها جوړ شي او سره د پولیس تانا ها جوړ شي چې خلک هغه کوم بنیادی ضرورت دي چې هغه ویریفیکیشن وی هغه اف ای آر وی هغه بل څه داسې خبره وی د لا انفورسمنت په حوالہ باندې چې خلک ورته خپل چوکاټ باندې سہولت موجود شي.
د سراروغا ویلج کونسل چیئرمین اساق مسجد ویایي چې د سویلی وزیرستان او تویشت سوا پولیسو کشه زیوت شمیر کاسان د خپل ډیوټۍ نه غیر حاضر دي چې په واجه یې په سیمو کشه غلې زیوتې شوې دي او د ضلع امن خراب شوی دی.
پر وزیرستان باندې تحصیل سره روغه دولت اتونه دو په ماکین او په لادا باندې اتونه دو په سرویکی باندې او په تیار باندې دا ستونی دی په دا باندې 2800 پر لګ بګ پولیس تعینات شوی دی په دې میزون سره روغه چې کیما اتونه دو په دا باندې 500 پر کسان تعینات خو په داکشه په اتونه باندې موجود شل کاساوی چې دا ډپټی کو او داسې یود وکاسه د کوټکی په چوکای باندې یود ودی مارغزی او د احمدوان په چوکای باندې ډپټی کوي نور ټوټل چې کیم دی دا په ډپټی باندې حاضر ندی حالات ریس پرېس خروپیږي په علاقې کې غلي حقیږي ترانسفارمری وری د اپر وزیرستان ډی پی او چې کیم دی دا په ضلع ټانګ باندې موجود دی نو اول غوښتنه دا دو چې ډی پی او دا خپل ضلع ته لور شي په خپل ضلع باندې دا دفتر جوړ کړو په دغه رنګا پولیس لائن دا په خپل علاقې اپر وزیرستان باندې آکا په ماکین وی کا پلادا وی کا سرارو وی کا بل ایریا چې چیر شي هوی پولیس لائن ها نظر نظر جوړ شي چې څوره پولیس دی دا د حاضر کړای شي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع او سیدین کې وشتنې د پولیسو مشر ملک حبیب خان مخې ته کشش وی هغه وویل چې د تحصیل شکتی د پورا وو د تونې منځيري زر وشي
شکتوی پولیس اسٹیشن پروپوزل آلریڈی منگا استولین دے اور دا پائپ لائن کے دے انشاءاللہ دے سر با شکتوی کے منگ اسٹیبلش کو پولیس اسٹیشن پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر چے دے آگا ہر پولیس اسٹیبلشمنٹ بارا ڈیر یو اہم زیوی چے زمون ٹول کار چے دے آگا پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر نہ چلی گی آگا پروپوزل منگا آلریڈی اتھارٹیز تک پٹ اپ کرے دے الانگ وتھ ڈی پی او آفس آگا اس سو روز میٹنگز دی انشاءاللہ با فائنلائز شی
د سویلی وزیرستان پر اوسی دن کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کې د پولیس نظام فعال کول د پورا د بیړواندي ګامونه پورته کړي چې پولیس یې په خپل د ضلع امن حالات شک کولو قابل شي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
مشرالو ته تاسې غوږی جمعیت علما اسلام فی ګوند د اکتوبر پر درې منټه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دا تور رد کړ چې ګینه هغه انتخاباتو ته تیار نه دی نو ځکه د انتخاباتو ځنډولو هڅه کوي او په جنوري کې یې د انتخاباتو پر مهال د سخت یخنې مسله راپورته کړې ده بل خو سړین کې وایي یو خو له اسټابلیشمنت سره د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف ګوند معاملات حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي او بل خو په تیر ائتلافي حکومت کې شامل زیاتره ګوندونه غواړي چې انتخابات دي نور هم وزن ډبل شي نو ځکه هم دوی د خپل حکومت په آخري میاشتو کې د نوو حلقه بندۍ منځوري ورکړې و دا لاغري سودا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د جنوري په پای کې به عام انتخابات ترسره کوي نور تفصیل په خبره غلام غوسه راکوي
جمعیت علماء اسلام فی د پاکستان پیپلز ګوند تور رد کړي چې ګنې دوی واړي چې روان عام انتخابات دي د جنوري په میاشت کې هم ونه شي او انتخابات دي نور هم د ځن ښکار شي د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د تیر خالی په ورځ په ساحوال کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د جنوري په میاشت کې به په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او واورو او بارانونو په وجه انتخاباتي هلې ځلې ممکن نه وي د مولانا فضل الرحمن د دې سرګندون وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په 2 منېټه په کراچۍ کې یوې دستوري ته په وینا کې د مولانا فضل الرحمن د خبرې ته په اشاره ویلی وو چې اول مسلم لیگ نون د نوې حلقه بندۍ په وجه او بل ګوند بیا د سخت یخنۍ په وجه په جنوري پروري کې په انتخاباتو کولو پوښتنه راپورته کړې دي او لس دی هغه څوک وو پیژني چې د انتخاباتو نه تخته کوي خدای جمعیت علما اسلام فی ویان عبد الجلیل جان د اکتوبر په 3 منېټه د بلاول بوټو د دې سرګندونو په اړه د پښتني په جواب کې دا تور رد کړو چې غنی هغوی انتخاباتو ته تیار نه دي
جمعیت علما اسلام پرنم د الیکشن مطالبه و ننم دا او سبب هم وی یو لیډر
نشاندہی کئی یا خدشات ظاہر کئی نو اغا خدشات تا دا رنگ ورکول بکار ندی چی دا الیکشن ملتوی کول دا پارا خدشات کئی اس کلنا اغا صرف او صرف دی ملک دا غا موسمی صورتحال نا قوم آگا کئی الیکشن کمیشن آگا کئی دنیا آگا کئی چی پدی روزو کئی دے سنگ تاریخ جنوری یاد کرے دے پا جنوری کو پدی دے علاقوں کے وہ روی
خو شینن کی وائی چی پتیر اتحادی حکومت کی شاملو ٹولو سیاسی گوندونو غوختل چی را روان عام انتخابات دی پا وقت ونشی نو زکا دوی دا نوی سرشمیرنی منظوری ورکڑی وا خبریال او شینن کې لحاظ علی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
خو کوم جماعتونه چې په واضح توګه دا اعلان هم نه کوي چې موږ تیار یو په اصل کې هغوی هم نه دي تیار او هغوی هم د دې عمل حصه دي چې انتخابي عمل د تاخیر سره ښکار شي جی وایي په دې کې جماعت د چې مخې ته راغلی دی د هغې په شا مسلم لیگ نن هم ولاړ دی چې په جنوري کې د عام انتخابات نه کړی شي او دا د نور د تاخیر ښکار شي غټه خبره داره چې انتخابي عمل کوم چې په نوي ورځو کې کول پکار وو او هغه د نومبر پړومبۍ هفته کې داغي میوده ختمیږي هغه د وړاندې نه تقریبا د درې میاشتو تاخیر تزی کې دا په جنوري کې نو په داسې وخت کې ک نور مزید تاخیر سره زما په خیال دا یو ډیر غیر جمهوریت عمل دی
ځینې شینن کې د انتخاباتو د زندولو یو بل وجه هم په ګوته کوي او هغه دا چې په موجوده حالاتو کې د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمن سخت اختلافات دي او د پاکستان مسلم لیگ نون سره هم د اسټابلیشمنت معاملات حتمی نتیجې ته ندی رسیدلی او تر دې دمه د اسټابلیشمنت نه هم لار خطا ده چې را روانو انتخاباتو لپاره عمران خان او نواز شریف دواړه د سیاسي میدان نه بهر وساتي یا په دوی کې یو میدان ته دننه راولي او دا مهال په عمران خان او نواز شریف دواړو باندې په عدالتونو کې کیسونه روان دي یا د دوی د ځینو قضیو فیصلې اورول شوې دي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر په تیزه سره بدلیږي نو زه په خپل لګه دا وایم چې الیکشن پر باندې ډېر داسې کارونه شوي چې اس اندازه دی وخت څوک نشي لګولې چې څه کوي او که څوک دا وایي چې هغه به داسې خبره هغه ته معلومه وي په پاکستان کې به الیکشن کې کوم پارټي حصہ لی او کوم بنالي او الیکشن به کیږي او کنه به کیږي نو دې ټول سوالونو جواب دلته اچھا سره هم نشته هر سړی لګیا دی وخت ګوري او ګوري لګیا دی چې څه کوي
د اگست په میاشت کې د ټولو اسلامیانو د تحلیل کې د لورسته د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په دریو میاشتو کې د نننه د نومبر د 9مې نیټې پوري نوې عام انتخابات کول پکارو خو الیکشن کمیشن وایي چې د تیر حکومت په دور کې د نوې سرشمیرنې د منزورې روستو د آئینی طریقې کار مطابق به اول نوې حلقه بندیان کول وي او د حلقه بندیانو عمل به د نومبر په 1.5مې نیټه سرته ورسی او د هغې روستو به دوی د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې انتخابات کوي
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو تاسو غوږی د روان غړي اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم د اکتوبر پر دمه د خوست د غرغښت مرکزی لسیز د کوونکو د کیمیا یا کیمستری او بایولوژي په برخو کې خپل جوړ کړي ماډلونه نندارې ته وړاندې کړل او د ګډونوالو په مخ کې ځینی عملی تجربه هم تر سره کړې دا غرغښت لسی خوونکو او زده کوونکو چې د دې ماډل او وسایل په جوړولو کې مالی مرسته کړې و دوی د زده کړو سره سره عملی تجربه او مشاهده هم ګټوري وبللې نور تفصیل په دې رپورت کې وو
دا د خوست د غرغښت مرکزی او عالی لسی د ثانوي دورې زده کوونکو دي چې د کیمیا او بیولوژي په برخه کې خپلې عملی تجربه د نندارتون د ګډونوالو پر وړاندې تر سره کوي دوی وایي په ټولو علومو په ځانګړي ډول د ساينس په برخه کې عملی مشاهده سره د زده کوونکو د پوهې کچه لوړیږي او دا هر څه تر ډیره وخته په حافظه کې پاتې کیږي د یاد نندارتون لارښود ښوونکی فیاض مرتضی مشال راډیو ته وویل
دا موډلونه د بیولوژي او د کیمیا په برخه کې دي تجربه هم د کیمیا بیولوژي په برخه کې دي آینده کې موږ غواړو چې د فزیک او ریاضي په برخه کې هم د تورته نندارتون په لار وچو خو دا برخه ځنګړي اختصاصي برخه ده په دې خاطر موږ دا نندارتون راتون زنګړې کړې د امدی دوی برخې ته کیمیا او بیولوژي دا سره نګدې موضوعات لري موضوعات یو دی بل زید دخل دی په دې خاطر دغه پروګرام یا دغه نندراتون موږ په یو ځای باندې جوړ کړای دی
خوستي ځوانان وای د نن ورځې زده کوونکې د سبا ورځې ټولنې په پرمختګ کې هغه مهال خ او ګټور رول تر سره کولای شي چې هغوی په نظری او عملی دګر کې خیز دا کړی وو کې د غرغ خلصي او تنز کوونکې سمین افتاب وای
نور زکه موږ ته پیغام دادې چې دوی زموږ نه تقلید وکړي هم دا ډول کړي
باندې رامنځته کړي د خپل هیواد د خپل ولادت ولاس د خپل مکتب او د خپل زد کوونکو لپاره دا ډول خې کړنې وکړي، ځکه د اوس چې موږ د موډلونو جوړ کړي نو دا د زد کوونکو د خې زده کړې او خط تدریس په انتقال کې موثر ثابت کړي.
خوستي خون کې وایي څومره چې په افغانستان کې د پوهنې بهیر ته پاملرنه ډیره شي، هغومره ژر دا هیواد په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو کې ځان بسیار نږدې نږدې کیږي او د خلکو پوهه ورسره لوړیږي. د غرغښت لسی عامر ګل رحمان ایوب زی ویل
د معرف غختل شي نو د هیواد هر برخه بیا رسیدلې دو پرمو مراد بیا موږ دی بلچا د احتیاج نه خلاص شو. نو خاصتا د معرف نه موږ دا غوښتنه ده چې معرف وزارت نه چې د معرف په برخه کې په ټولو بخشو کې، یعنی څلور ډیپارټمنټ دی، په څلور ډیپارټمنټو کې باید دی خاصه توجه خاصه پاملرنه د مکاتبو ته وکړي.
د کتونکو په وینا سره لدې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نور افغانستان په شان خوست کې هم د ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو، د ښوونکو د علمي ظرفیتونو لوړتابه او په اړینو تدریسي وسایلو د ښوونځیو سمبالښت ته پام شوی، خو لا هم د پوهنې بهیر په ټولو اړخونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.